پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنریم او تاسو ته په دغه یو ساعته خبري خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې به اوري په کراچۍ کې بمی چودنې څلور تنه وجلي او یو شنور ټپي کړي دي. په شپالی وزیرستان کې کرفیو نن په دویم ورځ هم دوام لري. د بلوچستان په پنجګور کې وسلوالو یو خبریال رحمت الله عابد وجل دی. پانګو کې د وسلوالو په برید کې د جینکو یو بل سکول الوزول شوی دی. نور راپورونه هم لرو. خړومبې د مجید بابر نه د دې خبر نه
تړي مشي. اول د مشال د خبرونو سرټکی د پاکستان په کراچۍ ښار کې پولیس وایي د شیعاګانو له یو جماعت څخه بهر به می چودنې لږ تر لږه څلور کسان وژلي او درویش نور یې ټپیان کړي دي. په مومندو قبایلي سیمه کې د جماعت اسلامي د پخواني امیر قاضي حسین احمد په قاتله باندې په شوي خودکشه دماکه کې درې تنان زخمیان شوي دي او اسرائیلو په بمبارۍ کې لس فلسطینیان وژل شوي دي. اوس تمشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پولیس وایي د شیعاګانو له یو جماعت څخه بهر به می چودنې لږ تر لږه څلور کسان وژلي او درویش نور یې ټپیان کړي دي. دا بم د کراچۍ په ختیځه برخه کې د یو امام بارګاه مخې ته په موټرسایکل کې ځای پر ځای شوی و. د دغې سیمې د پولیسو مشر شاهد حیات مشال ریډیو ته وویل
اغته مخمخ دی موټر سایکل درولت اغه چې بم وو او درې نه چلور کیلو ایکسپلوسیو میټیریل وو. هر فلور پکې مړ دی او تقریبا درې ویش زخمیان دي.
د برید په داسې حال کې وشو چې شیعه مسلمانان د محرم د میاشتې په ځانګړو مراسمو کې د کربلا د پیښې یاد تازه کوي. ولسمشر آصف زرداری دغه چودنه په سختو ټکو کې غندلې ده. د جماعت اسلامي د پخواني امیر قاضي حسین احمد په قافله باندې په مومند قبایلي سیمه کې شوې ځانمرګي برید کې درې تنان لږ زخمیان شوې دي. چودنه هغه مهال وشوه چې قاضي حسین احمد د بره مومند ایجنسۍ خاپخ سیمې ته د جماعت اسلامي نوي دفتر د پرانستو لپاره روان وو. د بره مومند ایجنسۍ پولیټیکل نائب تحصیلدار شمس الاسلام مشال ریډیو ته وویل چې دا ځانمرګي برید وو او د قاضي حسین احمد درې باډي ګارډ پکې معمولي زخمیان شوې دي. د خیبر قبایلی سیمې سرکاري چارواکي وایي چې تیر ماښام د باډي په شین کمر سیمه کې د سړک غاړې بمی چاودنه کې درې ولسي وګړي وژل شوي دي. بلخوا په سپا سیمه کې په یو کور باندې د مارټر ګولې د راپریوتو په ترڅ کې درې ماشومان ژوبل شوي دي. د خیبر ایجنسۍ په باډي سیمه کې د تیر اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسله والې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي. بلخوا د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه تېره شپه د خیبر قبایلي سیمې شلوبر نه په یونیورسټي ټاون درې توغندي ویشتل شوي دي. زموږ خبریال وایي چې په دغو کې یو د یوې غیر دولتي ادارې په دفتر پریوتو چې له وجې د دغه دفتر ساتونکي جوبل شوی دی او نور دوه پښتخري سره نږدې په پټو کې پریوتې دي. تر دا مهال د دې پیښې پر چا پر غاړه نه ده اخیستې. وزیر اعظم راجا پرویز اشرف نن د ډی ایټ ملکونو څلور ورځنی تجارتي نمایش پرانسته وکړه. سرخار اسلام آباد په پاک چاینا فرینډشپ سینټر کې د پرانستې دستوري ته خپلې وینا کې وزیر اعظم وویل چې دې نمایش له کبله به د ډی ایټ ملکونو ترمنځ د تجارت زیاتولو کې مرستې ترلاسه شي. د دې ترڅنګ د ټریډ ډیولپمنټ اتارټي پاکستان سکتر عبدالکبیر قاضي تېره ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې په 22 نومبر کېدونکي سرمشري د اجلاس کې به د مصر، انډونیشیا، ایران او نایجیریا د ولسمشرانو نه علاوه د ترکی وزیر اعظم او د ملیشیا نائب وزیر اعظم هم ګډون کوي. فلسطینی روغتیایی کارکونکي وایي لس ملکی کسان پرون د اتوار په ورځ په غزه کې په یو کور د اسرائیلو په برید کې وژل شوي دي. بلخوا د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې د دوی د راکټونو دفاعي سیستم هغه دوه توغندي شن کړي چې پرون په تل ابیب پورې وشتل شوي وو. په عین حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ویلي چې دوی له غزې څخه د راکټونو د توغولو په ضد له ځان څخه د دفاع لپاره د اسرائیلو د حق بشپړ ملاتړ کوي. خو باراک اوباما وویل د غزې د کړکیچ د هوارۍ لپاره دا غوره ده چې د اسرائیلو د پوځي فعالیتونو د زیاتېدونه بغیر د حل په لوري ګامونه پورته کړل شي. د تایلند په مرکز بینکاک کې د خبرو پر مهال باراک اوباما په غزه کې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي پړه پر فلسطینی وسلوالو واچوله چې د ده په وینا په اسرائیلو کې پر ګڼمیشتو سیمې توغندي وروي. تر دې مخکې د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي وو اسرائیل چمتو دی چې د حماس تر ولکې لاندې غزه کې د وسلوالو پر ضد په خپلو پوځي عملیاتو کې د پام وړ پراختیا راولي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون پرون ویل چې دی به مصر او اسرائیل ته سفر وکړي. د سفر هدف یې په غزه کې د اسرائیل او حماس وسلوالو ترمنځ د یو لنډمهالي اوربند ټینګولو له هڅو ملاتړ خول شوی دی. مون به نن مصر ته ورسیږي چې له ولسمشر محمد مورسی سره وګوري. مصر یوازینی اسلامي هیواد دی چې له اسرائیل سره ډیپلوماتیکي اړیکې لري او مورسی په غزه کې د حماس ډلې د مشرانو او اسرائیلي چارواکو ترمنځ د اوربند لپاره د منځګړتوب هڅه کوي. دا لا څرګندونه ده چې بان کی مون به کله اسرائیل ته ولاړ شي. د غزه یو اوسیدونکي فلاح ابراهیمی وویل هیله من دی چې ښاغلی مون به د حالاتو د ښه کولو په پرمختګ کې څه اقدام وکړي. دی وایي مونږ یې هرکلی کوو خو مونږ هیله لرو چې د بان کی مون دا سفر به مثبت وي. خو په غزه کې ګڼ نور خلک په دې باور دي چې د مون دا سفر به پر روانو حالاتو کوم اغیز ونه لري. اور اس خبر دا چې د ایرانی رسنو له مخه تهران د اتوار په ورځ د هغه کانفرنس کوربه و چې هدف یې په شام کې د کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره له مخالفو ډلو سره د شام د حکومت پخلاینه وه. راپورونه وایي چې په دې یو ورځنۍ غونډه کې د شام د اپوزیشن تقریبا 200 غړو او د شام د ملي پخلاینې وزیر علي حیدر برخه لرله. د ایران حکومتي رسنو په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا په دې کانفرنس کې د شام د یاغیانو جلاوطن شوو لویو ډلو کوم استازي برخه لرله او که نه، ځکه چې د یاغیانو ګڼې ډلې په ایران بې اعتماد دي او دا هیواد د بشار الاسد د رژیم نشتې ملګری ګڼي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی خبرداري ورکړ چې د شام مخالف ډلو ته د درنو وسلو ورکول ټوله سیمه د منظم شوې ترهګرۍ د خطر سره مخامخ کولای شي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډونه اوریده چې مجید بابر وړاندې کول. اوریدونکو د ریډیو سره سره تاسو زمونږ خبرونې د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې هم اوریدلې او کتلې شي. په کراچۍ کې به څلور کسان وجلي او درویش نورې ټپي کړي دي.
درې نه څلور کیلو اکسپلوسیو مټیریل و فلور پکې مړ دي او تقریبا درویش زخمیان دي.
په شمالي وزیرستان کې نن په دویم ورځ هم کرفیو دوام لري او امنیتي ځواکونو په ولسی وګړو ډزې کړي.
نو د کرفیو واجی دلته کې شپې هم د امین چکوس په د کرفیو خلاف ورزی باندې په یو ګاډي باندې فایرینګ کړی دی چې پاګه کې یو کس مړ دی او دوه بچیان پکې زخمیان دي.
سیمه کې د امن پروسه آیا د پاکستان لخوا د ځینې طالبانو خوشی کول به د دغه عمل سره سمرسته وکړي او کنه؟ او د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان ویلی دی په خیبر پختونخوا کې په عملی توګه ټول واک د فوج سره دی. د سیمې نړۍ نور راپورونه هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس. زمونږ ګړومبی راپور په کراچۍ کې د امنیت وضع په دغه ښار کې د ډېرې مودې نه د تشدد پیښې دوام لري او تیره ورځ په دغه ښار کې د شیعه مسلمانانو د امام بارګاه سره نږدې په یوه بمی چودنه کې څلور کسان مړه او درویش نور جوبل شوي دي. تفصیل د ظفر کریمی په راپور کې اورو.
پولیس وای چودنه د اتوار په ماخام د کراچۍ ښار په ابو الحسن اصفهانی سړک واقع په عباس ټاون کې د شیعه مسلک خلکو د عبادت ځای یا امام بارګاه سره نږدې شوې ده. د مشرقي کراچۍ پولیس مشر شاهد حیات مشال رډیو ته ویلي چودنه په موټرسایکل کې د ایښودل شوو بارودي موادو له چاودلو څخه منځته راغلې ده. د هغه په خبره د چاودنې په وخت په نږدې امام بارګاه کې د محرم په حواله ځانګړی مجلس شروع و.
The remote control wo from barriers mus lagavaliu agena bahar gada aw alta yo dukan pai yo dukan aw ta mahamakh bi motorcycle dar walat aw agach bam wo aw great drain a 4 kilo explosive material wa ara floor pa ke madi aw taqriban 23 zakhmiyan bhi.
په پیښه کې جوبل شوي کسان د کراچۍ سیول عباسي او آغا خان اسپتالونو ته وروړل شوي دي چې د ډاکټرانو په وینا د ځینو زخمیانو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. د نیم فوزي دستو یا رینجر ځواک ویاند رسنیو ته ویلي چې په یاده چاودنه کې د دغه ځواک 15 سرتیري هم جوبل شوي دي. عیني ګواهان وایي چاودنه زوروره وه او اواز یې تر لرې لرې واورېدل شو. د سی ای ډي پولیسو مشر چارواکي چودري اسلم وایي د پیښې په اړه یې لومړنی رپورٹ برابر کرے او پلٹنی یہ شروع کری دی. دیوائی پا دی چودنه کی د دریونا تر څلورو کیلوګرامو پوری بارود استعمال شوی وو. پا دی چودنه کی موٹسائیکل کارول شوی وو او منگ سرا دا سی معلومات دی چی د محرم پا جلوسونو نوری هم دغشان حمله کی دلیشی. یاد دیوی د محرم پا دنبای نیتا دا کورنه و چارو دا مرکزی وزارت لخوا ویل شوی وو چی پا کراچی او کوټه خارونو کی ترهگرو دا موٹسائیکل پا ذریع دا محرم پا جلوسونو دا حملو کولو چل جوڑ کرده. یاد وزارت په دواړو خارونو کې د موټرسایکل په چلولو یو ورځنی بندیز هم لګولی وو کوم چې د سند صوبې د سترې محکمې لخوا ناقانونه بلل شوی وو. د مشرقي کراچي ډي آی جی شاهد حیات وای ورد مخه ورته په سیمه کې د ورته حملو په اړه معلومات وو او دوی په دې موخه سخت امنیتي تدابیر نیولي وو. یاد پیخه په داسې محل مخې ته راغلی چې په دې وروستیو کې په کراچۍ ښار کې فرقه ایز تاوتریخوالي زور نیولی دی. یاد دی وي د تیرو څو کلونو راهسې په کراچۍ ښار کې د محرم په جلوسونو حملې زیاتې شوي چې په ترڅ کې یې د تیرو دوو کلونو په موده کې ګڼ شمېر ماتم کوونکي وژل شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري با نن د خیبر پختونخوا اسمبلی ته خطاب کوي. د دې خطاب د اهمیت او ضرورت په حواله د اسلام آباد ریاض موسی خیل نور حال راکړي.
مشال ریډیو ته د موبایل پیغام یا اس ام اس د لارې د یوان صدر ویان فرت الله بابر د دې خبرې پخلی وکړو چې صدر آصف علي زرداري به د ګل پورز بازمیختي بنیادونو د خیبر پختونخوا اسمبلی ته خطاب کوي، خو نوموړي د دې خطاب ایجنډا یا نور جزئیات په ډاګه نه کړل. په دغه اړه مشال ریډیو د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي سینیټری میرمن سید اقبال نه تپوس وکړو. نو هغې وویل
دا خبرې به وکړي. دا ګورډن براون چې څه ویلي دي، د مین فوکس هغه دی دا ملالا سکول د چې هغه فنډ ورکوي.
بل طرف ته مطبوعاتو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر کرامت الله چغرمټي ویلي وو چې ولسمشر ته یې د خطاب بلنه ورکړې ده او ځکه هم ولسمشر د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته خطاب کوي. خو ډیپټي سپیکر خوشدل خان اډوکیټ بیا د دې خطاب د ایجنډې نه ځان نه خبره بلي او وایي چې هغه سره د لړکی هیڅ مشوره نه ده شوې. دی وایي صوبائی سملوتا د ولسمشر خطاب د آئین او قانون په نظر کې څنګه دی. په دې اړه تا د سیاسي چارو کارپو خادم حسین وې چې سینټ او قومي اسمبلی تا کال کې یو ځل د ولسمشر خطاب ضروری وي، خو ولې صوبائی اسمبلوتا خطاب کول نه خو ضروری دي او نه د دې ممانعت شته. د دې خطاب د ضرورت او اهمیت په اړه خادم حسین وایي
آئینی ضرورت خو نه دی چې صدر صاحب ټولو اسمبلیو ته لاړ شي هلته خطاب وکړي. اوس د پښتونخوا حکومت په خصوصي توګه د روان ټول ټاکنو په حواله هم، د قبایلي سیمو په حواله هم، د افغانستان په حواله هم، او بیا د اتلسم ترمیم د عملي کولو په حواله هم یو خصوصي نوعیت جوړیږي د پښتونخوا د اسمبلی او دلته چې کوم سیاسي صورتحال مخې ته راولاړېږي. نو زما خیال دا دی چې تاسو ورته ویلی شي چې یو پرویلیج کېدی شي د صوبایي اسمبلیو چې صدر صاحب لاړ شي ورسره ملو شي خبرې اترې ورسره وکړي، خو داسې آئینی د صدر صاحب په حواله داسې آئینی
د یادونې وړ ده چې د دې نه وړاندې ذوالفقار علي بوټو د وزیر اعظم په حیث د بلوچستان صوبایي اسمبلی ته خطاب کړی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته وینا کوي. په دغه اړه د تفصیل لپاره د پېښور نه د خپل همکار خالد خان سره خبرې کوو. دغه نه تازه معلومات تخلو. خالد خان، ولسمشر آصف علي زرداري نن اسمبلی ته وینا کوي، دا یو ناشنا خبره ده که نه؟
جی بالکل ډیر مننه شاهین. بالکل پړومبي ځل د پاکستان ولسمشر یا د پاکستان صدر د خیبر پختونخوا اسمبلې یا نورو صوبو کوم اسمبلیانې چې هغې ته به نیغ په نیغه خطاب کوي، او دې لپاره نن په خیبر پختونخوا اسمبلې غونډه رابلل شوې ده. دغه غونډه 10 بجې رابلل شوې ده او 11 بجې د دې کارروي پیل شوه، او اوس پورې دغه کارروي کېږي. خو د آصف علي زرداری د راتلو انتظار دی. دې سره سره د اسمبلې کوم غونډه چې روانه وه، نو په هغې کې په تېرو ورځو کې د محمد علي مومند چې کوم د اسمبلې غړی هغه وفات شوی، د هغه د تعزیت او خدمت باندې خبرې شوې. خو لویه خبر په کې اوس د میاف یا روسین چې کومه خبر وکړه، هغه په مومند ایجنسۍ کې په قاضي حسین احمد د جمهوریت اسلامي ګوند پخوانی امیر چې په هغه باندې د هغه په وینا یو ځان مرګي برید شوی دی، او په هغه کې هغه په وینا څلور کسان پکې زخمیان دي. او میاشت یا روسین اسمبلې ته دا خبره مو کړه چې د مومند ایجنسۍ انتظامی د وینا تر مخه دغه ځان مرګي برید کوونکی یو زنانه وه، نو د هغې په وجه اوس دغه اسمبلې اجلاس لږ ساعت لپاره وځنډول شو. او د سپیکر له طرفه دا وویل شو چې 2 بجې به بیا راغونډېږو، او چونکې نن ورځ چې دا د نن غونډه چې ده دا د آصف علي زرداری د وینا دپاره د خطاب دپاره رابلل شوې ده. تاسو ته به شاهین دا وایم چې د اسمبلې ټول غړي تقریبا راغلي دي، د اسمبلې هغه ماحول هم جوړ دی، او د صدر د ولسمشر آصف علي زرداری دپاره د کوم ځای کې چې باغه خطاب کوي هغه ځای هم جوړ شوی دی. ګیر چاپیره د صوبایي اسمبلې ودانې نه هم لارې چې دي هغه بندې شوي،
امنیتي ګامونه پورته شوي. دا راته ووایه چې ولسمشر زرداری پېښور ته رسېدلې دی که نه؟ هغه به راځي.
دا پاکستان پیپل پارٹی کوم صوبائی صدر چې دی انور سیف الله خان، دا هغه په وینا هغه وایي چې د دې ګوند هغه را بللی دی، او دا هغه دغه پېښور ته راتلل به د 2 ورځو لپاره وي. دې کې به دا هغه په وینا هغه ګورنر هاوس کې ناشته کوي، او هلته کې به بیا د خپل ګوند مشرانو سره کارکونانو سره ملاویږي. او دا هغه په وینا هغه دا هم ویلي دي چې کوم د خیبر پښتونخوا اسمبلې ته هغه اجلاس کوي، نو هغه به د ده د راتلو یو حصه ده. خو دا اوسه پورې د هغه د راتلو پېښور ته د هغې باره کې دوی څه نه دي ویلي، ځکه چې هغه راشي نو ګورنر هاوس ته به راځي. په ګورنر هاوس کې به چې هغه ګورنر سره ملو شي، یا د صوبې وزیر اعلی هم هلته دي سره، به د عوامي نېشنل ګوند مشر چې دی اسفندیار ولی خان به ملاویږي، او دوی به بیا په ګډه د هغه ځای نه اسمبلۍ ته راځي. نو د هغه د پېښور ته راتلو په هکله داسې څه وینا نه ده شوې. خو انور سیف الله خان وایي چې هغه به خامخا راځي، او
مشال ریڈیو د مینی او رنا زیر په بلوچستان کې په خبري اعلانو د وسلوارو لخوا د بریدونو لړۍ دوام لري، او د صوبې په پنجګور سیمه کې د رحمت الله عابد په نامه خبريال د وسلوالو په ډزو کې وجل شوی دی. نور حال د سیمینا زموږ همکار راکړي.
د یکشنبه په ماښام د بلوچستان له مرکز کوټه څخه جنوب لویدیځ لور ته په شاوخوا 600 کیلومتره کې په پنجګور سیمه کې نامعلومه وسلوالو د رحمت الله عابد په نامه پر یوه بلوچ خبریال ډزې وکړې او وې واژه. د پنجګور سیمې پولیس وایي رحمت الله عابد د نای په دکان یا سلمانی کې ناستو چې پر موټر سایکل سپاره وسلوال کسان ورته راغلل، او نه ببره ډزې ور باندې وکړې چې له عمله یې نوموړي ځای پر ځای ساه ورکړه. رحمت الله عابد د پاکستان له یوه شخصي ټلویزیون دنیا سره کار کاوه. د بلوچستان د ژورنالیستانو اتحادیه او په ایالت کې د ژورنالیستانو نورو اتحادیو او سیاسي ګوندونو د وژل شوي ژورنالیست رحمت الله عابد وژنه په کلکه غندلې ده، او له حکومت د هغه د قاتلونو د نیولو غوښتنه کړې ده. د ژورنالیستانو اتحادیه وایي تر اوسه پورې په بلوچستان کې د هیڅ یو ژورنالیست په وژنه کې لاس لرونکي کسان نه دي نیول شوي، او نه یې په پلټنو کې مهم پرمختګ شوی دی. د بلوچستان اعلی وزیر نواب اسلم ریسانی هم د وژل شوي خبریال وژنه غندلې ده، او د نوموړي له کورنۍ سره د 1 میلیون کلدارو مرستې اعلان کړی دی. د وژل شوي خبریال د وژنې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې نه دی منلی. په بلوچستان کې په تیرو 2 کلونو کې پرله پسې ژورنالیستان وژل کیږي. د دې ایالت خوزدار سیمه د ژورنالیستانو لپاره تر ټولو له خطره ډکه سیمه بلل کیږي، چې تر اوسه پورې پکې د مطبوعاتي مرکز د 2 مشرانو او یو مرستیال مشر په شمول 15 تنه ژورنالیستان وژل شوي دي. له 2015 میلادي کال راهیسې په دې ایالت کې 13 ژورنالیستان وژل شوي دي.
په بلوچستان کې خبریال رحمت الله عابد د وسلوالو په برید کې وژل شوی د راپور مورید او اوس اردو شمالي وزیرستان ته چرته جنن په دویم ورځ هم کرفیو دوام لري او د امنیتي ځواکونو په ډزو کې یو لسی وګړی مړ او دوه نور جوبل دي.
دا شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکی وایي په سیمه کې لګول شوی کرفیو یا ګرځبندیز په دویم ورځ هم دوام لري او شمالی وزیرستان ته داخلي او خارجي ټولې لارې تړلې شوې دي. د سیمه آزاد سرچینو په وینا تیره شپه د میرانشاه سره نږدې میرامشاه بایپاس سړک باندې د نږدې امین چیک پوسټ نه په یو ګاډي باندې ډزې وشوې چې یو اولسی وګړی مړ او دوه نور یې ژوبل کړل. د سیمه آزاد سرچینې وایي دغه کسانو خپل ناروغ د میرانشاه روغتون ته انتقالولو چې په نږدې غره باندې امنیتي پوستې نه پرې ډزې وشوې ځکه چې د دوی په وینا دغلته کرفیو یا ګرځبندیز دوام لري. په دې اړه د سیمې اوسېدونکي ګل احمد مشال ریډیو ته وایي
پولیټیکل انتظامیه دا اعلان کړی دی چې کومه کرفیو هغه به په دویم ورځ هم په هغه علاقه کې جاری وي. نو د کرفیو واجې دلته کې شپې هم د امین چک پوسټ په د کرفیو خلاف ورزی باندې په یو ګاډي باندې فایرینګ کړی دی چې په هغې کې یو کس مړ دی او دوه بچیان پکې زخمیان دي. چې دغه کوم ګاډی و دغه د میرانشاه بازار کې د هسپتال ته روان و.
په شمالي وزیرستان کې لګول شوی کرفیو چې په دویم ورځ هم دوام لري ګڼ شمېر خلک په لارو کې ایسار دي. په دې اړه د تبلیغی اجتماع نه راغلی د وزیرستان اوسیدونکي حافظ نور الله شاه مشال ریډیو توای
اورنګ مند جلس کې تیر شي باندې سرتا جاولتا کا نکالا کې دری و ډېر ګاډي په ځای باندې ویډور وی هر ګاډا اله کا سنا هتیا ورنه کتلو وزیرستان نیم کا سوین چی وی آی و پلان کوشنا یو دوا دوا کا سون دسه که شاک په بنیال باندې کیس کړی دی.
په دې اړه مو چې کلا حس او کړه چې د عسکري چارواکو سره خبره وکړو نو دوی میډیا ته د خبرو کولو نه ډډه وکړه او د شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه هم دومره وې چې په سیمه کې لګول شوی کرفیو بانن هم د نامعلوم وخت پورې دوام لري.
دا مشال ریډیو دا
د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په بردر کې وی جلسې ته د وینا په وخت ویل دي په خیبر پختونخوا کې سیول انتظامیه هډو سواک نلری او ټول واک د فوس سره ده. په دغه اړه نور تفصیل د غلام غوث پر راپور کې
په بردر کې 13 ورځ د جمعیت علماء اسلام سیاسي جلسې ته په خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن ویلی دي چې په خیبر پختونخوا کې یو غیر اعلانیه مارشل لا ده او سیول ادارې هیڅ واک نه لري او ټول واک د فوس سره دي. د بردر په سټیډیم کې د جمعیت علماء اسلام لخوا را بلل شوی جلسې ته د وینا پر مهال مولانا فضل الرحمن وویل په بردر کې جلسې ته په خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن په سپریم کورټ باندې هم نیوکې وکړې چې اول یې اف سی او استخباراتي ادارې په بلوچستان کې د بدامنۍ لپاره ذمہواري ګڼلې او بیا روستو په فیصله کې د بلوچستان جمهوری حکومت د بلوچستان د خرابو حالاتو لپاره ذمہوار وګڼلو. د جلسې وروسته د مشال ریډیو سره د پاکستان لخوا د خوشی کړل شوی طالبانو په اړه او د افغان دولت لخوا د طالبانو سره د سولې د بهیر په حق له مولانا فضل الرحمن وویل چې یو څو طالب بندیان پاکستان د خیرسګالۍ په توګه خوشی کړی دي او د سولې د بهیر خبرې اترې یوازې د کابل د حکومت لخوا روان دي او د سولې د بهیر به هله پیاوړی وي چې د مذاکراتو ټول فریقین مخې ته راشي.
ګورجی همیشه د پاره سولې چې دا هغه د دوو فریقینو ترمنځ دروغ نوم دی. تر اوسه پورې لا د تحریک طالبان له طرف نه داسې واضحه خبره مخې ته نه راځي. خو بیا هم یک طرفه تر باندې کابل حکومت دا خواهش لري چې مونږ سولې لپاره هلې ځلې کوو نو دا مر یو ایجابی عمل گو بولو.
جلسه تا پخپل وینا کی مولانا فضل الرحمن پتیرو ټول ټاکنو کی د جماعت اسلامی لخوا د بایکاټ په فیصله هم نیوکه وکړه او وی ویل چې د حالاتو د مقابلې لپاره د پارلیمان نه د تښتې پځې په پارلیمان کې ناسته پکار ده. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
اوس ورځو د خیبر پختونخوا هنګو ته چرته چې د انجنو یو بل سکول په بمونو سره الوزول شوی دی. پولیس وایي چې په کوټکی سیمه کې ناپیژندل شوو وسلوارو لخوا گورنمنٹ گرل سکول تا چودیدون کی مواد ایخودل شیو چی پا نتیجه کی دا سکول امارت تا زیان رسیدل دی خوص زانی زیانی ندیالا ولی. نور حال پا دی راپور کی
د خیبر پختونخوا صوبې په ضلع هنګو کې نامعلومو وسلوالو د زنانو یو لوی سکول په چاودیدونکو توکیو الوزولی دی. پولیس وایي چې دغه پیښه تېره شپه ناوخته په کوټکی پایان کې رامنځته شوې. سپکې ځانې زیان نه دی رسېدلی خو د سکول ودانۍ په مکمله توګه ړنګه شوې ده. د هنګو تاڼې مشر چارواکی ایس ایچ او اسلام الدین وایي چې د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. د مخکې تعلیم د ریکارډ تر مخه په سیمه کې قریبا 1400 سکولونو کې د زنانو های سکولونه 9 میډل سکولونه 14 او پرایمری سکولونه 111 دي. د کوټکی په دې سکول کې له اول جماعت څخه تر اتم جماعت پورې یو شمېر زنانه زده کوونکي سبق وایي. د تعلیم محکمې مشر چارواکی حسن بادشاه وایي چې په دې پیښه سره د زنانو تعلیم ته نور هم زیان رسېدلی دی. په قبایلی سیمه او خیبر پختونخوا کې لسو کالو راهیسې تر اوسه په سلګونو سکولونه وران شوي دي چې د ډېرو پړای وسلوال طالبانو پر غاړه اخیستې ده. واضح دی وي چې په هنګو سیمه کې د دې نه وړاندې 15 سکولونه د ترهګرۍ ښکار شوي دي. څه پکې یو های او 15 پرایمري سکولونه دي.
هنګو کې د جنکو سکول په بمونو سره لوزول شوی دی. اوس ورځو سیلانی سیمې سوات ته چرته چې د پولیو رنځ د مخنیوي لپاره 4 ورځنی خصوصي کمپاین پیل کړی شوی دی. دا کمپاین به د 28 نومبر پورې دوام لري. د سوات د صحت چارواکي وایي دغه خصوصي مهم ځکه پیل شو چې په ځینو سیمو کې په ماشومانو کې د پولیو وایرس موندل شوی و. تفصیل د منګورې نه نیاز احمد خان راکوي.
په سوات کې د پولیو رنځ مخنیوي خصوصي مهم د 13 نومبر نه تر 28 نومبر پورې دوام لري چې پکې به د سوات 14 یونین کونسل کې د پولیو رنځ مخنیوي لپاره 1500 د صحت محکمې کاروندان کور په کور او خصوصي مرکزونو کې 3000 کم 1,00,000 ماشومانو ته دغه څاڅکي ورکوي. د سوات صحت محکمې مشر او پولیو رنځ مخنیوي ادارې غړي ډاکټر انور جمال وایي چې دغه مهم ضرورت ځکه پیښ شو چې 3 کال وروسته د بونیر یو ماشوم کې چې د سیدو شریف په روغتون کې د پولیو رنځ کار شوی دی.
او بریکوټ بریکوټ یونین کونسل او کوټا چې سره نوې کله ادام راځي تلنګ دې ایریا کې موږ دریکم سل زر ماشومان د ملګ 97000 ماشومان ته د ویکسین د قطرې کې د تلو.
ډاکټر انور جمال جاتوی چې دغه ساسکی ورکولو کې د صحت محکمې کاروندانو ته سواد کې څه قسمه امنیتی مشکلات نشته ولی عام ولسته دوی سره پوره پوره مرسته وکړي او د سواد کوم سیمو کې چې د فولیو ساسکی نه ورکول کېږي په الحال هغه سیمه محفوظ دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو وګړی اسکول نه یو غوند راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي. هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا
یا قربان
دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو. اوردونکو درنګ شویلا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې کېدونکې دي. د مجید بابر نه به مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته برته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم ټکي وړاندې کوو. په منځني ختیځ کې د امنیت په وضع باندې یو راپور لرو او ستاسو د پاره ځینې کلتوري راپورونه هم لرو. کړم به خبرونه
د پاکستان په کراچۍ ښار کې پولیس وایي د شیعاګانو له یو جماعت څخه بهر بمی چاودنې لږ تر لږه 4 کسان وجلي او 23 نور یې ټپیان کړي دي. د جماعت اسلامي د پخواني امیر قاضي حسین احمد په قافله باندې په مومندو قبایلي سیمه کې ځانمرګي برید شوی دی. په دغه برید کې 3 تنان زخمیان شوي دي. د خیبر قبایلي سیمې سرکاري چارواکي وایي چې تیر ماښام د باډي پشین کمر سیمه کې د سړک غاړې بمی چاودنې کې 3 ولسی وګړي وجل شوي دي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د ګرز بندیز نن دویمه وزیر اعظم راجا پرویز اشرف نن د D8 ملکونو سلور دنې تجارتی نمائش پرانسته وکړه. فلسطینی روغتیایي کارکوونکي وایي لس ملکي کسان پرون د اتوار په ورځ په غزا کې په یو کور د اسرائیلو په برید کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون پرون وویل چې دوی به مصر او اسرائیل ته سفر وکړي.
مهم خبرونه مو اوریدو او ځان خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو سړي کړی دي. د ریاض ګل موسی خیل راپور ته وګورو.
نن د اردو اکثر او رسپانو لکه جنگ ایکسپریس آج او مشرق خپلې ادارې د سپریم کورټ تر لاندې کیدونکو عامو ټولټاکنو باندې لیکلي دي. د کې مشرق رسپانه خپل ادارې کې وایي چې کمی عدالتي پالیسی ساز کمیټې له طرفه راتلونکو ټولټاکنو کې ډیسټریکټ اینڈ سیشن ججانو او اډیشنل سیشن ججانو خدمات الیکشن کمیشن ته ورکول وروسته دا خبره اوس واضحه شوې ده چې راتلونکو ټولټاکنې باید د عدلي د نگرانۍ لاندې وي. ادارې لیکي چې الیکشن کمیشن دا کوشش کوي چې راتلونکو عامه ټولټاکنې پاکي رڼې او غیر جانبدار وکړي شي او داسې په کار هم ده. خو د لړکې ټولو ریاستي ادارو له ضروري دي چې د الیکشن کمیشن ملا مضبوطه کړي. ادارې زیاتوي چې ضرورت د دې خبرې هم دی چې ملک کې د امن او امان وضع هم خکړي شي او د دې لپاره باید چې حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي، ځکه چې که د امن او امان وضع ښه نه وي نو خلک به په ډېر کم شمېر کې ووټونو اچولو لپاره پولینګ سټېشنو ته راځي او دا د جمهوریت لپاره یو ښه خبره نه ده. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبون خپل اداریه د غیرت په نوم وجنه باندې لیکلې ده او وایي چې آزاد کشمیر کې یو سړی د خپل خزه په مرسته خپل 15 لور په دې تور او وجله چې هغه د غیر هلک سره خبرې کولې. ادارې وایي چې زموږ ملک کې د غیرت په نوم وجل ډیر اسان شوی دي او دا خبره تصدیق تر رسول هم ضروری نه ده. ادارې مخکلي کی چې د هر سکل ویلا د تعلیم د نشوالي دي او بیا خصوصا آزاد کشمیر او خیبر پښتونخوا کې د 2015 زلزله او ترهګره یو شمیر سکولونه وران کړي چې ورسره د تعلیم کمی نور هم زیات شوی دی. ادارې وایي چې د غیرت په نوم اکثر وجنه د زنانو کیږي، ځکه چې خلک دا ګڼي چې په خزه د تور لګېدو سره د دوی د خاندان عزت ختم شو او د دغه عزت واپس را ګرځولو لپاره ضروری ده چې خزه وجل شي. حالانکه داسې خبرو کې د سړو لپاره هیڅ سزا نه وي او نه ورته څوک سزا ورکول شي. او دا قسم نمونه مونږ په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا، بلوچستان، سند او جنوبی پنجاب کې ډېرې لیدلې دي. اداري اخره کې وایي چې ترسو مونږ کې شعور او پوهه نه وي راغلي او دا هم چې داسې عمل با سن نتیجې روزي، تر هغه به دا سلسله جاری وي او بل دا چې دا شعور به د تعلیم سره راځي او که داسې نه وي نو مونږ به د کشمیر مور پسیر داسې یو شمیر نور میندې پیدا کوو او دې کې غټ لاس د طالبانو او مدرسو هم دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس خبر ایجنسی په خپل یو مقاله کې لیکي چې د امریکا له خوا د بیا بیا انکار نه پس پاکستان په خفیه توګه ډېر پتوندای سره لګیا دی خپل د ډرون ټکنالوژي په مخبوزي. خو د ابتدایي مشکلو نه پس تر دا مهال په دغه ډرون الوتکو کې د هغو وسلو په لګولو کې کامیاب شوي نه دي چې خپل هدفونه ډېر په صحیح توګه په نښه کوي. مقاله دیتوي چې که څه هم د اسلام آباد کلک ملګري او د واشنگټن لوی حریف چین پاکستان ته په وسلو سنبال د ډرون الوتکو ورکولو پیشکش کړی دی، خو د ډرون ټکنالوژي کارپوهان وایي چې حتی د چین جوړې شوې ډرون الوتکې هم دومره صلاحیت نه لري څومره چې امریکایي ډرون الوتکې لري. مقاله دیتوي چې پاکستان د امریکا نه 300 واره د ډرون الوتکو غوښتنه کړې ده، ځکه چې پاکستان وایي چې دوی غواړي په خپله د وسلوالو پر هدف بریدونه وکړي. خو امریکا په پاکستان باور نه کوي او شک کوي چې ګوندې پاکستان به هغه وسلوال په نخه نه کړي کوم چې د امریکایي دښمنان دي. امریکا په دې لړ کې پاکستان سره خبرې اترې هم کړې دي او په دې صلاح شوي دي چې پاکستان ته صرف د جاسوسۍ لپاره ډرون الوتکې ورکړي، خو پاکستان په وسله سنبال ډرون الوتکې غواړي، نو ځکه دغو خبرو اترو څه نتیجې لاسته را نه وړي. بلخوا د پاکستان نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خپله یوه مقاله کې لیکلي دي چې په کراچۍ کې د پرتشدد جرمونو پر ضد د پولیسو د ادارې یو اس اس پي نیاز احمد کوسا وایي چې د خلکو د تښتونې پر شا د هغو ټولو مجرمینو ډلو یو مقصد دی چې په اسانه توګه مالي ګټې ترلاسه کړي. دغه ډلې که د سیند صوبې د لرو پرتو سیمو سره تعلق لري او که هغه نورې دي چې د وسلوالو طالبانو ډلې دي. دی وایي چې د دغو ټولو ډلو یو مقصد دی چې د خلکو د تښتونو نه پیسې ترلاسه کړي او د خپلو وسلو او ترهګریزو بریدونو ضرورتونه پرې پوره کړي. مقاله زیاتوي چې د 2009 کال د اپریل په میاشت کې د کراچۍ نه د فلمونو جوړونکي ستیش آنند وتښتول شو او شپږ میاشتې پس د پیسو ورکولو نه پس خوشې کړل شو. فکر کېږي چې ستیش آنند تښتونکو شمالي وزیرستان کې ساتلی و. مقاله زیاتوي چې د کراچۍ نه تښتول شوي کسان شمالي وزیرستان ته د پوځ یو پخواني میجر عاشق حسین د الیاس کاشمیری په وینا بیولي وو. عاشق حسین لږه موده پس بیا د موټروی پولیسو د اسلام آباد نه د تښتول شوي یو بل کس سره هغه وخت گرفتار کړو کله چې دغه کس یې شمالي وزیرستان ته بیولو. مقاله لیکونکي سید رضا حسن ته د کراچۍ د پولیسو یو بل مشر احمد چنای ویلي دي چې په عمومي توګه د سیند صوبې د مجرمینو ډلې تښتول شوي کسان په بلوچستان صوبه کې خپلو نورو اتحادي وسلوالو ډلو ته وسپاري او کله چې ورته پیسې میلاو شي نو بیا یې خپلو کې وویشي. خو پاکستاني طالبان او القاعده هغه کسان تښتوي چې مهم وي او په بدل کې ورته زیاتې پیسې میلاوېدای شي. د دې ترڅنګ کله کله د تښتول شوو کسانو په بدل کې دوی د خپلو نیول شوو کسانو د خوشي کولو غوښتنې هم کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حاله خبر شئ.
فلسطینی رسنۍ وایي د یکشنبې په ورځ په غزه کې پر یو کور د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې لس ولسي وګړي وژل شوي دي. همدارنګه اسرائیلي بریدونو په غزه کې د یو شمېر رسنیو دفترونه هم زیانمن کړي. له بلې خوا ولسمشر باراک اوباما په غزه کې د روانو حالاتو په اړه پر فلسطینی وسلوالو اچولې ده. تفصیل اجمل ان په دې راپور کې راغلی.
فلسطینی روغتیایي کارکوونکي وایي درې ښځې، شپږ ماشومان او یو سړی په یو درې منزله ودانۍ کې په برید کې وژل شوي دي. په عین حال کې د اسرائیلو پوځ ویلي چې د دوی د راکټونو دفاعي سیستم دوه هغه توغندي په هوا کې شن کړي چې پر تل ابیب ورتوغول شوي وو. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون د تایلند په مرکز بینکاک کې د خبرو پر مهال په غزه کې د روان تاوتریخوالي پړه پر فلسطینی وسله وال واچوله. ولسمشر اوباما وایي راځئ درکړو دا پیښه چې ورځ په ورځ زور اخلي او د اسرائیلو او حماس ترمنځ د روان کړکیچ سبب شوې. لامل یې د اسرائیلو پر خاوره هغه مخ په زیاتېدو د توغندیو بریدونه دي چې نه یوازې د اسرائیلو پر خاوره بلکې پر ګڼ میشتو سیمو لګیږي. هیڅ هیواد له خپلو پولو د باندې څخه په خپلو خلکو د توغندیو د باران زغم نه لري، نو موږ کاملا د هغو توغندیو په وړاندې چې د خلکو په کورونو او دفترونو لګیږي او ولسي خلک وشني د اسرائیلو د ځان څخه د دفاع د حق ملاتړ کوو. خو ولسمشر باراک اوباما دا هم وویل چې دا شخړه باید پرته له دې چې اسرائیل خپل پوځي فعالیتونه پراخ کړي حل شي. ولسمشر باراک اوباما دا څرګندونه وروسته له هغې کوي چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل هیواد یې چمتو دی چې په غزه کې د سختدریزو وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو کې د پام وړ پراختیا راولي. دا مهال د اسرائیلو په زرګونو سرتیري د غزې سره په پوله راټول شوي او د احتمالي مځکنیو عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. د یکشنبې ورځ د پنځمې پرله پسې ورځې لپاره د اسرائیلو پوځ له هوا او سمندر څخه پر غزې بمباریو او د توغندیو ورولو ته دوام ورکړ. پر غزې د اسرائیلو د بریدونو په ترڅ کې دوه هغه ودانۍ هم نړیدلې چې رسنیو کارولې. په دې کې یوه ودانۍ د حماس د تلویزیوني شبکې او څو بهرنیو خبریالانو کاروله. د بې سرحده خبریالانو سازمان د اسرائیلو دا بریدونه چې په کې شپږ فلسطیني خبریالان ټپي شوي او د بهرنیو رسنیو وسایلو ته زیان اوښتی غندلی دي. د ایران پریس ټي وي ویلي چې په غزه کې پر دفتر دوه ځلې برید شوی. د روسیې انګلیسي ژبې تلویزیون رشیا ټوډی هم ویلي چې په غزه کې دفتر ته زیان اوښتی. د اسرائیلو پر روانو بریدونو کې د حماس پلوي د القدس په نوم د تلویزیوني شبکې ودانۍ هم نړول شوې ده. د اسرائیلو پوځ ویلي د دوی هدف د ودانیو پر سر هغه انتنونه دي چې حماس د خپلو ځواکونو سره د تماس ټینګولو لپاره کاروي. د عربي ټولنې مشر نبیل ال عربي د یکشنبې په ورځ وویل دا د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو یوه ډله به د سې شنبې په ورځ غزې ته ولاړه شي. د عربي ټولنې نورو چارواکو ویلي دا لیدنه به د اسرائیلو تر بریدونو لاندې فلسطینیانو سره د یووالي څرګندونه وي. له بلې خوا فلسطیني ادارې د یکشنبې په ورځ پر غزه د اسرائیلو د وروستیو بریدونو په اړه د بحث لپاره د عربي ټولنې د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده.
اجمل اندمو د منځني ختیځ په امنیتي صورتحال راپور اوریدو او اوس د ډان ورسپانې د یوې مقالې مهم ټکی ورو د بشیر غوښنه. په دغه مقاله کې په افغانستان کې د امنیت په وضع او د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان په پالیسۍ بحث شوی دی.
ډان ورسپانه لیکي چې په یو کلی کې د یوې وژونکې ناروغۍ له وجې د خلکو څاروي مړه کېدل. دوی مولا ته ورغلل چې د ناروغۍ د ختمېدو او څارویو د ژغورنې په خاطر خدای ته دعا وکړي، خو مولا د خلکو د غم پروا نه کوله او ویلې چې د اندېښنې ضرورت نشته، دا وخت به تیر شي. څه موده وروسته د مولا خپلو څارویو باندې هم دا ناروغي ولګېده. کله چې د مولا صاحب خپل څاروي مړه کېدل شروع شول، نو یې کلیوال راغونډ کړل او ورته ویل چې دا ناروغي بغیر له دعا غوښتلو نه ورکیږي، راځئ چې دعا وکړو. ډان ورسپانې لیکلي چې د پاکستان او افغانستان د ترهګرۍ مسله هم همداسې ده. د ورسپانې په وینا تر هغې چې پاکستان ته افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو له وجې مشکل نه و، نو لاس په لاس ناست و، خو چې ویلیدل د اورپکو د ملاتړ پالیسي یې کامیابه نه ده او سرچپه پاکستان ته ډېر زیان لري، نو اوس یې د دغه ناکامې پالیسۍ د بدلولو سوچ پیل کړی دی. ډان ورسپانې لیکلي چې افغانستان کې د طالبانو سره د خبرو اترو په اړه ځینې خلک دا نظر لري چې مذاکرات ځکه نشي کامیابېدلی چې یو خو دغلته د سولې شورا ډېره کمزوري او د کمو اختیاراتو لرونکې ده، او بل طالبان ولې د افغانستان د یو کمزوري حکومت سره خبرې وکړي. د دوی په وینا کې د شي ځینې طالبان دا سوچ لري چې د مذاکراتو پر ځای د دوی ګټه په جګړه کې ده، خو د ورسپانې په خبره ځینې خلک دا وایي چې د روغې جوړې خبرې باید د امریکا او طالبانو ترمنځ وشي، ځکه چې په لومړي سر کې جګړه هم دوی شروع کړې وه. ډان ورسپانه لیکي چې ډېر افغانان فکر کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د کامیابۍ لپاره ضروری ده چې امریکا له ګوانتنامو څخه ځینې افغان طالبان خوشي کړي او ملګري ملتونه ځینې طالبان د خپل تور لیست څخه وباسي. ورسپانه لیکي چې له دې علاوه ځینې طالبان پاکستان کې هم بندیان دي چې ډېر خلک فکر کوي هغه کسان دي چې غواړي د سولې په خبرو کې برخه واخلي، خو پاکستان یې مخه نیولې. د همدې نظر پلوي په دې باور هم دي چې د مذاکراتو غوښتونکي ځینې طالبان وژل شوي یا زخمي شوي دي. ډان ورسپانه لیکي چې سوله د سیمې لپاره ضروري ده او له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو د وتلو کال یعنی 2014 کال هم نږدې دی، نو پکار ده چې ټولې غاړې د خپل خپل رول په لوبولو سره زر تر زره د سولې بهیر کامیاب کړي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 2 بجو،
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو،
تا تر
په 2 منټه د پاسا 4 بجو.
د ولسمشر حامد کرزی د ویان د دفتر نه په خبره شوی او خبر پانه کې ویل شوی د باګرام زندان د بشپړ انتقال او د بندیانو د برخلیک ټاکلو په چارو د بحث لپاره د ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ کې یو غونډه شوې ده. نور حال د اجمل آن پر راپور کې
د ولسمشر حامد کرزی د ویندوی دفتر په یو خبر پانه کې وایي چې د باګرام د زندان د بشپړ انتقال او د بندیانو د برخلیک ټاکلو مسلې د ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ د عدلي او قضایي چارواکو سره غونډه کې وڅېړل شوې. خبر پانه زیاتوي دا غونډه د هغه دوه میاشتنی مهلت تر پوره کېدو وروسته جوړه شوه چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما په غوښتنه د باګرام زندان د کامل انتقال په حق لا غه هیواد ته ورکړی وو. د یادونې وړ ده چې د باګرام زندان د وږي د میاشتې په 6 نیټه افغانانو ته سپارل شوی و، خو یو شمېر بهرني زندانیان او هغه زندانیان چې په دې برخه کې لشوې تړون وروسته د امریکایي ځواکونو لخوا نیول شوی و افغان لوري ته نه وسپارل شوی، چې افغان حکومت یې په ټینګار د ورسپارلو غوښتنه کوله. د ولسمشر کرزی د ویندوی له دفتر خبره شوې خبر پاڼه وایي چې په پرونی غونډه کې لوی څارنوال او د باګرام زندان او د نظامی پولیسو لوی قومندان خپل ریپورټونه ولسمشر ته واورول. د خبر پاڼې په وینا له ریپورټونو څرګنده شو چې په دې موده کې حتی ځینې هغه بندیان هم نه دي خوشی شوي چې د محکمې په قطعي حکم یې برات ترلاسه کړي، او سربیره پر دې نور نوي کسان هم د لاسلیک شوي تړون پر خلاف د امریکایي ځواکونو لخوا بندیان شوي دي. د ولسمشر د ویندوی دفتر وایي چې ولسمشر کرزی دا حالت د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ زندانونو په اړه د لاسلیک شوی تفاهم نامې جدي سرغړاوی بلل، او د هیواد د ملي دفاع وزیر لوی څارنوال او د باګرام زندان لوی قومندان ته دنده سپارلې چې د زندان د ټولو چارو د مکمل افغاني کولو او د کامل اختیار اخیستلو لپاره دی جدي او چټک اقدامات وکړي. ولسمشر کرزی اړوند چارواکو ته ویلي چې د عملی اجرایتو وروسته دی ریپورت ولسمشر ته وړاندې کړي. په خبر پاڼه کې دا نه دی ویل شوی چې آیا د دوه میاشتو مهلت لپاره کېدو وروسته د باګرام د زندان د بشپړ انتقال په چارو کې د ځنډ سبب د افغان لوري د ورو اقداماتو لکبل دی او امریکایي ځواکونو ورسره همکاري نه ده کړي. ولسمشر حامد کرزي د باګرام د زندان پاړه د امریکا سره د لاسلیک شوی موافقتنامې څخه د سرغړاوي یادونه په داسې حال کې کړي چې د همدې اونۍ په پیل کې د افغانستان او امریکا ترمنځ په کابل کې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د څرنګوالي پاړه پر امنیتي تړون لومړی پړاو خبرې پیل شوې.
پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د پلاوی د سفر پر وخت پاکستان ځینې طالبان خوشی کړل. د سولې د پروسې د وړاندې بوتلو لپاره د پاکستان څه کردار کېدی شي؟ په دغه اړه د جمیله ظریف راپور ته وګورو.
د سولې د عالي شورا غړی حاجی دین محمد چې پاکستان ته د تللي پلاوی غړی وو وویل چې دوی غوښتل راخوشې شوي کسان کابل ته راولي، خو په وینا یې د ځینو ستونزو له امله یې ونه شو کړی. هغه وویل نه بندیانو غوښتل چې کابل ته راشي او نه هم د بندیانو د تبادلې په هکله د افغانستان او پاکستان ترمنځ کومه موافقه موجوده ده، نو ځکه یې بندیان په پاکستان کې پرېښودل.
دا افغانان دي او دا د منځن سره افغانستان ته بوزو، بیا دې خبره کې یو څه مشکلات ونو، بیا موږ په دې باندې موافقه وکړو چې خاصې دا د منځ پاکستان کې خوشحالي او خپل کورون ته دلار چې د پاکستان حکومت په خپل شو موږ سره لیدلې وي. البته مخکې نه څه ارتباطات د کورنۍ سره او دغو سره وو او یقین لرو چې ان شاء الله دوی به مثبت کردار ادا کوي.
حاجي دین محمد دې پوښتنې په ځواب کې چې څه تضمین موجود ده دغه کسان بیرته له وسلوالو طالبانو سره یو ځای نشي وویل، دا کار یوازې د ښه نیت او باور فضا د رامنځته کېدو لپاره شوی او په دې برخه کې کوم تضمین نشته. وویل که څه هم له خوشی شوی طالبانو سره د دوی پلاوی ونه کتل، خو پاکستانی چارواکو د دغو نهو کسانو نمونه ورکړي چې خوشی شوی دي. اجدین محمد د خوشی شوی کسانو نمونه ونه خستل او د مرکه پر مهال وویل اوس یې یوازې د مولوی خالص د زوی انورالحق نوم په ذهن کې دی. بل خو یو شمیر کتونکي په دې اندي چې دغه طالب مشران ټول نه دي خوشی شوی، بلکې یو شمیر یوازې لیو زندان نه بل زندان ته انتقال شوی دي. د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی وویل سوچ یې را خوشی شوی طالب چارواکي کابل ته رانه وصل شینو د سولې په پروسه کې مهم رول نشي لوبولای.
شورا رسول معلومات نه لري چې دغه خلک رښتیا شي سوری کې نه دي سوری، یوازې هغه مفرمین هم د رسانه او ویدلی. زما باور دی چې دا خلک تر هغه وخت پورې چې افغانستان ته برانه شي او د هغه د ساتلو د امنیت لپاره ضمانت نه دي ورکړ سوری، د هغه خوشی کېدل دومره چندان ګټور نه ده.
هغه دا وکړه چې یوازې مولوی انورالحق مجاهد او مولوی محمد کریم را خوشی شوی او دا مهال په پېښور ښار کې اوسیږي. دغه په وینا مولوی عبدالحکیم او مولوی متی الله د پاکستان حکومت را خوشی کړي خو بیرته یې نیولې دي، او د مولوی رحمت الله، مولوی محمد داوود او مولوی میر احمد ګل په هکله معلومات نشته چې خوشی شوی دي او کنه. د سیدی ادعا تر اوسه پاکستاني او یا هم افغان چارواکو نه ده تایید کړي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې معطل شپږ سوه خاصدار د یوې جرګې له لارې په رسمي توګه بحال کړی شوی دی. د دوی د بحال اعلان د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ وکړو. دا چې اوس دغه خاصدار د دغه پریکړې په اړه څه نظر لري په دې راپور کې اورو.
د خیبر ایجنسی د باډی تحصیل سره تعلق لرونکي شپږ سوه هغه خاصدار چې د نوکریو نه لرې کړی شوي وو د بیا بحالۍ د پاره په پېښور کې یوه جرګه وشوه چې پکې د خیبر پولیټیکل چارواکو، ځایي مشرانو او د دغې سیمې نه د قومي اسمبلۍ د پاره منتخب شوو غړو هم ګډون وکړ. په دې مهال د باډی مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد ناصر د دغو خاصدارو د بیا بحالۍ اعلان وکړ. د خاصدارو د بیا حالې په حق لباندې په دې جرګه کې شریک د باډې سیمینا منتخب شوی د کمی اسمبلی غړي حمید الله جان اپریدی مشال ریډیو ته وویل
مختلفو قومونو مشرانو زموږ غونډه وه د انتظامی سره او پاغه کې هغه باقاعده اعلان د دې د بحالې وکړو. نو دا ز په خپل نظر کې یو ډیر اهم فیصله د باډې تحصیل د پاره غنم او ان شاء الله موږ د امید رڼا ولیدا یقین داسی لرو چې که خیری زموږ د دې علاقو حالات به بهتره طرف ته ځي.
دا چې دغه خاصدار اوس احساسوي په دې حق لباندې د دغه خاصدار یو مشر شیر میر پریدی وای
یاره بعد ډیره خوشحالي مخصوصه او تمام خو فضل مخصوصه خوشحالي مخصوصه دې ته چې ټول خلکو له تدبیر ته وسره په خدای له تدبیر نه لایې مو په لوکات کې ته ورو کې نه تفسر کړي وو ټول خلکو ته تدبیر کړي دې ته چې څنګه وو خو نه دونه و ده ان شاء الله موږ له حکومت دې ریټ په هان کې دوه کوشش کوو او خپل نو کړي دې خفشاو نه کوو ان شاء الله کو ته دې نه کوو خپل نو کړي دې
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا د خاصدار درې کال وړاندې په داسې حال کې د نوکرېونه لری کړې شوې وو چې کله په باډه کې د امنیت وضع ډېر خراب شوې وو او د خاصدارو د امنیت ټینګولو لپاره څګامونه نه پورته کول دوی زیاتوي چې د دغو خاصدارو د معلوماتو او کرش میره را جمع کولو او د پلټنو کار پیل شوی دی او ضربې نوټیفیکیشن هم جاری شي
دا مشال ریډیو دا
په جلال آباد کې هغه پرایویټ سکولونه چې پکې د اکسفورد سیستم د سوري لاندې تدریس کیږي په دغه سکولونو کې ماشومان او ښوونکي وایي چې د اکسفورد یونیورسټي پریس په کتابونو کې د افغانستان په اړه معلومات لږ او د پاکستان په اړه باندې ډېر دي. نور تفصیل د باز محمد عابد پر راپور کې.
په جلال آباد کې یو شمیر د ښوونځیو ښوونکي وایي چې په ځینو شخصي ښوونځیو کې د اکسپورت سیستم تعلیمي نصاب لاندې ماشومانو ته له داسې کتابونو څخه زده کړه ورکول کیږي چې د پاکستاني نصاب په روحیه ترتیب شوي دي. په جلال آباد کې د افغان مراد عالی لیسې تدریسي مرستیال عارف خان وایي چې د افغانستان د پوهنې وزارت ته پکار دي چې په اکسپورت تعلیمي نصاب کې د افغانستان بیرغ، نقشه او ترانه ګډه کړي.
وزارت معرفت اندا فکر دی د اکسپورت سیستم کې یو کمیټه ورته تعین کی اندی کې یو څه چینج راولي. د پاکستان بیرغ په ځبان د افغان ملی بیرغ د کې د غوي ترانه په ځبان د افغانستان خپل ملی سرود په ځکه اند افغانستان نقشه ورته په تدریس کې وخه چې دغه د افغانستان حدودات پیژنې سلور خو پیژنې.
په جلال آباد کې د میومر عالی لیسې ښوونکی صدیق الله حسن هم ورته نظر لري او وایي چې د اکسپورت کوم کتابونه چې ماشومانو ته تدریس کیږي هغه د افغانستان د معرب سره په ټکر کې دي.
موږ غواړو د ننګرهار د پوهنې ریاست نه چې د اکسپورت دغه لیسې د باید تر خپل څېړنې او نظارت لاندې راولي. اکسپورت چې کوم سیستم دی چې په پاکستان هیواد کې دوه اخیسته دی او دلته تدریس کیږي باید دا موږ چې د افغانستان د معرب او د افغانستان د فرهنګ او دې سره چې دی په ټکر کې راځي.
د ښوونکو د دغو نیوکو په وړاندې د ننګرهار د پوهنې ریاست مرستیال محمد اسب شینواری وایي
زموږ نصاب د اول ټولګي نه شروع دی هغه چې داغې نخکت دی او شاگرد هغه فیس ورکي کورنۍ او هغه باید وروزی او اماده کې د اول ټولګي لپاره هغه لپاره ځینې کتابونه راوړي چې مثلا هغه انځورونه لري، مثلا رنگونه لري، مثلا داسې کارتوني عکسونه لري چې هغه شاگرد حداقل جرأت واخلي او یا کتاب وپیژني او یا امادګي ونیسي د لومړي ټولګي لپاره. نو هغه کتابونه طبیعي ده چې موږ دلته په افغانستان کې نه لرو ځکه چې موږ په نصاب برخه نه ده، موږ چاپول نه شو، هغه مجبور چې موږ د پاکستان نه راوړو.
یاد دی وی چې په ننګرهار کې ګڼ شمیر خصوصي خونځې د دولسمو ټولګیو پورې شاګردانو ته د افغانستان د نصاب ترڅنګ د اکسپورت هغه ساينسي مضامین هم تدریسوي چې په پاکستان کې په اکسپورت خونځو کې تدریسيږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا
په پیښور کې د کالجونو او یونیورسيټو د کوونکو د موسیقي ځانګړي ګروپونه جوړ کړی دي چې پښتو سندرو ته یو نوی او ماډرن بڼه ورکړې ده. دا ځوانان وایي د موسیقي لپاره پښتني ټولنې ته خدمت کول غواړي خو د موسیقي استادان بیا د دې په کار نیوکه کوي. په دغه اړه د هارون باچا راپور ته وګورو.
په خبر میشته تعلیم یافته ځوانانو په دې ورستیو کې یو شمیر میوزیک بینډز یا د موسیقۍ ډلې جوړې کړې دي چې له نو او ماډرن سازونو سره د پښتو، اردو او انګریزي سندرې وایي. د پیښور د میوزیک بینډز له جملې څخه د خماریان په نوم د یوې ډلې سندرغاړی او ګیټار غږونکی عامر شفیق وایي د دوی د موسیقۍ هدف نړۍ ته د پښتني ټولنې سولې ځا بڼه ښکار کول دي. نوموړي زیاته کړه دوی غواړي دغه مفکوره رد کړي چې ګڼې اوازې له موسیقۍ سره د تړلیو کورنیو غړي موسیقي کولی شي.
زمونږ میوزیک چې کوم دی کنه ویری ټریډیشنل او ډیر انشنت دی. ما په دغه اوري د جی راک ویسترن دغه چې کوم دی موږ دا که سوچو چې دا به از ا پلاتفورم چې دلته صرف حالات خراب نه دي چې کوم زمونږ امیج پروجیکټ کېدو
اسپیشلی دا یوت کا یوت کی طرف پتہ ہے زبوں کو دیر زیادہ انرجیٹک تھے خود پاگی باندھے دباؤ راولی نو اگر زیادہ تر نیگیٹو رہتا سلو خطرہ بھی تک کا سوچ کبھی کی میوزک پہ دے کر لگا خ فیملی یا خ ادغ والا نہ کہیں
عامر شفیق په دې باور دی چې یو څوک له موسیقۍ سره شوق لري نو کولی شي د کمپیوټر په مرسته د خپل خوښې د موسیقۍ آلات غږول زده کړي. دی وایي د خپل موسیقۍ لپاره د نړۍ له کومې موسیقۍ څخه هم اثر اخیستی شي.
موږ چې پلی کول سره سم خپل ایجاد کړل شوق پکار دی. انټرنیټ باندې اوس تاسو هغه هر څه اویلیبل شته دی. میوزیک چې موږ پلی کوو هغه ډېر سپونټینیس وي او خپل وخت دغه شي نو ایډیا انسپیریشن دی د موږ یونیورسل دی سره موږ انسپایر کولای شي.
په پیښور کې د موسیقي استاد او پیژندل شوی موسیقار نذیر ګل بیا د میوزیک بینډز په کار نیوکه کوي چې وایي په ترڅ کې د ګټه پر ځای پښتو موسیقي ته تاوان رسیږي. د نوموړي په اند تعلیم یافته پښتانه ځوانان کو غواړي چې موسیقي وکړي لومړی باید زده کړې ترلاسه کړي.
شکر الله عمر زم د پښتو یو کلتوري خپل فرض دی یو خپل سره نم دی یو خپل عنګ دی هغه دې سره ټیشن نشي کولی نو دا موږ لپاره نقصان دی دا موږ لپاره پیدا نه چیز نه دی دی په غلطي دی او موسیقي دې له علم دې له درجات دی کله زده کړې دي او ساده سره وکړي
هم په پیښور کې د عامر اینڈ طاهر په نوم د میوزیک بینډ یو سندرغاړی عامر شاه چې ویلي سندرې پښتنو ځوانانو ډېره خوښه کړې وایي دواړو ورونو د موسیقۍ زده کولو سنجیده هڅې پیل کړې او غواړي ښه او معیاري کار مخې ته راوړي.
ډېر خوشحاله یو الحمدلله ډېر خالي سوال چې زمونږ د پښتو انډسټري سره هم ډېره وړه ده او یو چینج پکار وو نو لګیا یو زده کړه پروسیجر کې لا چې لا خیر ابي دې مونږ وایو چې ښه چیزونه وایو چې سبا څوک وایي چې مونږ ته ښه وایو.
په پیښور کې بیلابیل میوزیک بینډز په داسې حال کې جوړ شوي چې اسلامي سخدریزو ډلو په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمه کې د موسیقۍ او نورو اعلی هنرونو پر ضد سخت کمپینونه وچلول. کتونکو په عین حال کې هیله څرګندوي چې له موسیقۍ سره د تړلو هلو ځلو زیاتېدل به په سیمه کې د امن په ټینګښت کې مهم رول ولوبوي.
اوردن کوم د سر زمنګ د سهارنۍ خبرونه خپای تر سی پر اتلونکو خبرونه کې زمنګ نور ملګری راځي د خبرونه به تر مازیګر تر شپږو بجو پر دوام لري. د اوس لپاره خپل کوربه شاین بنری له اجازه ورکه هر شرط چې خاد آباد او بریالي اوس
خدای ولې خوشحالي دې کړه نه آوا ولې مال دې د ولې طاقت راکو خدای ولې خدای ولې خدای ولې
خدایا کلا اے خدایا پوہارا زڑ کے مضبوط را او سین لو یارا اے خدایا کلا اے خدایا پوہارا زڑ کے مضبوط را او سین لو یارا او سین لو یارا ہمت مرا کرے غیرت رو رہا غیرت مرا کرے سکندر بخرا دردارا خیال مٹ خالد کی تو راہ لالا اسلام دے پریدا ماتا پریدا زار کرن شاما زبے گٹ ماں بے گٹم اے خدایا کلرا اے خدایا پوہارا زڑ کے مضبوط را او سین لو یارا او سین لو یارا
پیخی مکی دو عشق شراب را پاک مل دلارے لک گلاب